یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خبرونه کې مو ز اجملان ل خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم ولسمشر محمد اشرف غنی نن د غزنی ولایت تللې دی او دغلته د غزنی د ولایتي چارواکو ځای خلکو او مدني ټولنو سره کتلې دي په یوه حال کې ولسمشر ته غزنی ته د ولسمشر د سفر سره سم ویل کیږي چې د غزنی پر خار د راکټونو څو بریدونه هم شوې دي چې تلفات نه لري د ولسمشر دا سفر او د غزنی امنیتی وضعیت د دې خبرونې د سر موضوع ده خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته فرشته جلالزی د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي
د ازادي رادیو اوریدونکو سړی مسې پام وکړئ د مهمو خبرونو سر خط ته د افغانستان جمهور رئیس نن په غزنی کې د ولایتي شورا له یو شمېر غړو او امنیتی چارواکو سره د غزنی شار پر امنیت خبري وکړه د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس وایي افغانستان سخت په سخت حالت کې دی او بشري مرستو ته جلا اړتیا لري د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو پر نورو هیوادونو ژغ کړی چې په اوکراین کې د روسیې د خصمانه فعالیت په مخنیوي کې مرسته ورسره وکړي پوره خبر نو اوري د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د غزنی د ولایتي شورا له شمیر غړو سره کتلې دي شغلای اشرف غنی نن غزنی ته ولاړ د ارګ په حواله جمهور رئیس اشرف غنی د غزنی په شار کې د خلکو له یو شمیر استازو سره نن پر دی چې په غزنی کې د امنیتی ځواکونو شمیر زیات شي ژغیدلې دي هغوی پر دې هم ژغیدلې چې په غزنی کې اداري تشکیل د لومړي درجه ولایتونو په تشکیل بدل سي او په غزنی شار کې روغتون هم جوړ سي وسلوالو طالبانو د اګست په لسمه پر غزنی شار درنه حمله وکړه چې د امنیتی ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترڅنګ ګڼ شمیر ملکي وګړي پکې ووژل او زخمیان شول دا تر حملې وروسته غزنی ته د ولسمشر اشرف غنی دوهم سفر دی جمهور رئیس اشرف غنی نن په غزنی کې د 203 تندر قلی اردو له لوی درستیز او نورو امنیتی چارواکو سره په غزنی کې د امنیتی ځواکونو لپاره پر اکمالاتو د شهر د امنیتی کمربندونو د ټینګولو او د امنیتی پوستو او مرکزونو پر جوړولو شغیدلې دی په دې اړه وروسته په خبرونه کې رپورت لرم د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته وویل چې افغانستان په تیر وکال کې د سولې په لور یو نوی ور پرانیستی او د نړۍ له مشرانو یې غوښتنه وکړه چې له افغانستانه د تشدد د پای ته رسېدو لپاره په دې نوي پړاو کې ملاتړ وکړي عبدالله له طالبانو سره د افغانستان د حکومت د موقت اوربند په ګډون د یو شمېر پرمختګونو یادونه وکړه او وی ویل چې افغانان چاته خطر نه پېښوي او د سیمه ایزې رغند همکاري پر د او په سیمه کې د همکاري په لټه کې دي خو عبدالله په افغانستان کې د سختي وچکالۍ د بې ځایه شوو خلکو او د امنیت د خرابوالي له امله اندېښنه څرګنده کړه او د عاجلو مرستو غوښتنه یې وکړه
On the humanitarian front, Afghanistan also faces
دا وای په بشری برخه کې افغانستان د سختي وچکالۍ د کډوالو د ځای پر ځای کولو لامل او د کورونیو بې ځای سو کسان لامل له سختو چارو سره مخامخ دي چې سبب یې طبيعي او اقليمي تغیرات د غذایی موادو قلت او امنیتی تهدیدونه دي زموږ د هیواد له دریو دوه برخې متاثر شوي او د څلورو میلیونو وګړو ژوند اغیزمن کېدای شي یو میلیون وګړي شای مهاجرت ته اړ کړي نو موږ سختو بشری مرستو ته اړتیا لرو
to attend to their humanitarian needs.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي په ورستیو کې وویل چې افغانستان له 2001 میلادي کال راهیسې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو په تر ټولو ښه موقف کې دی. خو ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په ایران کې د روسیې د ملي امنیت سلاکار نیکولای پتروشف او د هند حکومت د ملي امنیت سلاکار اجیت دوال سره کتلی دي حمدالله محب پرون د سیمه ایز امنیت په اړه په غونډه کې د ګډون لپاره ایران ته ولاړ د ملي امنیت شورا پر ټویټر لیکلی چې دروي خواو له تروریزم سره پر مبارزه د داعش ته وسلوالو پر فعالیت او د مخدر موادو پر تولید او قاچاق خبرې کړې دي د ملي امنیت شورا د دې خبرو جزئیات نه دي خبره کړې د اوکرين ولسمشر پیترو پروشینکو پر نورو هیوادونو ژغ کړی چې په اوکرين کې د روسیې د خصمانه فعالیت په مخنیوي کې مرسته وکړي. پروشینکو ویلي چې په اوکرين کې د روسیې د توسعه طلبانه هڅو مخنیوي د ملګرو ملتونو د سازمان د ماموریت برخه هم ده. د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په جلسه کې پرون د پروشینکو خبرې تر ډیره حده پر دې چې روسیه ته ټک ورکړي متمرکز وي. روسیه په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپوزمه په زور له اوکراین جلا او له ځان سره الحاق کړه. روسیه له هغه راهیسې په اوکراین کې د حکومت ضد بیلتون غوښتونکو ملاتړ هم کوي. په اوکراین کې له هغه راهیسې په روان کړکیچ کې تر 10,000 زیات وګړي وژل شوي دي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو پرون وویل چې که نړۍ د مسکو د رهبرانو مخې ته ونه درېږي، هیڅوک نسي کولای چې د روسیې د له خصمه ډکو توسعه طلبانه پالیسیو مخنیوی وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې مخکې د شمالي کوریا د اټمي وسلو د ژر تر ژره له منځه وړلو غوښتنه کړې وه، پرون وویل چې شایي کلونه وخت ونیسي چې په دې اړه خبرې اترې نتیجه ورکړي. ټرمپ په نیویارک کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې د ده په فکر دوی رښتینې یو څه ترسره کوي چې هغه ډیر مهم دی، خو دوی د وخت تیرولو لوبه نه کوي. ټرمپ د شمالي کوریا له مشر کیم یونګ اون سره د جون په 12مه په سنگاپور کې لومړنۍ بې ساري کتنه ترسره کړه. کیم په دې کتنه کې ژمنه وکړه چې د کوریا ټاپوزمه به له اټومي وسلو پاکه کړي. ټرمپ له دې کتنې وروسته وویل چې دی هیله من دی چې د دې کار نتیجه به په څو میاشتو کې څرګنده سي. دا مهم خبرونه.
دوستانو خبرونه ملازده راډیو نو اوریدل، فرشته جلال سید درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. ولسمشر محمد اشرف غنی نن غزنی ته تللی دی، دغلته له چارواکو سره په لیدو کتو بوخت دی. همدارنګه ټاکل شوی ده چې له قومي مشرانو مدني ټولنو سره به هم ګوري. په عین حال کې له غزنی څخه داسې رپورټونه هم راغلي دي چې د ولسمشر د سفر پر مهال دغلته په غزنی ښار راکټي بریدونه شوي دي. په دې اړه به د موضوع تفصیل درته وړاندې کړو. په سیمه کې بل خپل خبریال نه حال واخلو. دا به واورئ چې د افغانستان او اروپایي هیوادونو ترمنځ هوایي دالیز نن پرانستل شو. د افغانستان د سوداګرۍ خونی مرستیال خان جان الکوزی نن وویل
تقریبا 30 سال میشه اولین بار قرهخوري ما به اروپا میرم.
بشپړ ریپورت به درته وړاندې کړو. دا به هم واورئ چې په داسې حال کې چې په نړۍ کې د تیلو بیا مخ په زیاتېدو ده، د امریکا د انرژي وزیر وایي چې د خپلو تیلو تولید به زیات نه کړي. نور موضوعات هم لرو. په ټولنه کې د لوړ ولور مخه که ونیول شي نتیجه به یې څه وي؟ دا موضوع زموږ د بحث موضوع ده چې د یو کلي زر غږونه ډرامې نه وروسته یې څېړو. تاسو سره اوس نه کولای شئ چې د ولور په موضوع باندې خپل پیغامونه موږ ته ثبت کړئ. دوستانو ستړي مشئ، لکه مخکې مو چې وویل ولسمشر محمد اشرف غني نن سهار غزنی ته تللی دی. دا چې څه لیدنې کتنې په غزنی کې کړي دي، څه پلان لري، همدا اوس راسره له غزنی څخه د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر په تماس کې دی. ښاغلی تاثیر، خپرونې ته ستړی مشي، د ولسمشر د نننی سفر په اړه تر اوسه پورې تاسو سره څه معلومات دي؟ په غزنی کې له چا سره کتلي دي؟ په کومو غونډو کې برخه اخیستې ده؟ او همدارنګه ویل کېږي چې په غزنی کې د ولسمشر د سفر پر مهال څو توغندي هم د غزنی په ښار توغول شوي دي. نور به له تاسو واورو.
مننه ګرانو همکارانو اوریدونکو، تاسو ته سلامونه. څنګه چې تاسو یادونه وکړه، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ د غزنی ولایت عمومي امنیتي وضعیت ارزونې په مخه دغه ولایت راورسید، او په ښار کې امنیتي وضعیت هم ټینګ تدابیر نیول شوي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی تر دا مهاله یې له ځینو دولتي امنیتي چارواکو سره او د پوهنتون او د ښوونځیو له استادانو سره او ځینو نورو مخورو سره هم لیدو کاته کړي دي. محمد اشرف غنی په لومړي سر کې د غزنی ولایت په امنیتي غونډه کې چې د امنیتي وضعیت پر جوسته و د شاری کمربندونو د تحقیقات او د بیسونو او د امنیت پوسټو د جوړولو په اړه د لوی درستیز او د 300 درېم تندر کول اردو کمانډان راپور اوریدلی ده. د په شار کې او د شار چې کومې امنیتي پوسټې دي یا د ولسوالۍ لارې دي په دې باندې خبرې کړې دي. محمد اشرف غنی مسؤلینو ته لارښوونه کړې ده چې د عملیاتو د ځواکونو د تجهیزاتو او د امکاناتو د ویش لپاره دي یو واضح پلان جوړ کړي او د ځواکونو پر همغږۍ او واحدې قومندانۍ ټینګار کړی ده. د دې ترڅنګ محمد اشرف غنی د غزنی د ولایتي شورا غړو سره لیدل کتل کړی دي او د دې د امنیت ټینګښت ځواکونو د ډیرښت د لوړو زده کړو د لومړي درجه ولایت په توګه د غزنی ولایت تشکیل او د ترتیبولو او د غزنی ولایت د روغتون چې حالت یې ډیر خراب دی د ودانولو په برخه کې خپل ستونزې او وړاندیزونه ورسره شریک کړي دي. د ولسمشر سره په دې لیدنه کې ولسمشر محمد اشرف د ولایت شورا له غړو سره ویل دي چې د سیمهیزو ارګانونو ادارې او ټولو وزارتونو ته لارښوونه کړې ده چې د غزنی ولایت لپاره د لومړی درجه ولایت ټولې اسانتیاوې په پام کې ونیسي او په غزنی ښار کې د ستر مردمی تالار ودانولو لپاره 100 میلیون افغانۍ تخصیص کیږي. همدارنګه د غزنی ولایت د روغتون د ودانولو او تجهیز کار به ژر پیل شي. دا د ولسمشر محمد اشرف غنی ورکړی ده. هغه د غزنی ولایت د پوهنتون او ښوونځیو له استادانو سره کتلي دي. د پوهنتونونو او ښوونځیو استادانو د پوهنتون د بنسټي ترتیب د نامنو ولایتونو زده کوونکو لپاره د ویلیه د امکاناتو برابرولو د ښوونځیو د ودانیو د کمښت د بورسونو د ورکړې د خصوصي تحصیلي نیعتونو په مالیاتو کې د تخفیف او د ښوونکو لپاره د ځمکو د ویش په اړه خپل ستوندې او وړاندیزونه له محمد اشرف غنی سره شریک کړي دي. په دې کې خو اشرف غنی ورته ویلي دي چې ټول هیواد کې د 6000 ښوونځیو ودانولو لپاره بودیجه برابر شوې او دا واضح مهالویش له مخې بایي ودانیز چارې پر مخ وړل کیږي. محمد اشرف غنی زیاته کړې ده چې په راتلونکي کال کې به د ښوونې وزارت تشکیل زیات شي او د نامنو ولسوالیو زده کوونکو د لیلیې بودیجه به په پام کې ونیول شي. د دې ترڅنګ محمد اشرف غنی په داسې حال کې غزنی ته راغلی دی چې پر دغه ښار د نامعلومو کسانو لوري د وسلوالو راکټي برید شوی ده. تر اوسه پورې په دغه برید چې د نامعلوم لوري شوی ده او چای ځمواري هم نه ده کبده کړي د مرګ زوبلې راپور نه ده ورکول شوی. دا برید داسې حال کې کیږي چې تیر ظلم کله محمد اشرف غنی غزنی ته راغلی و او دغه ځای کې دغه وروستۍ جګړې د پولیسو او د ولسی خلکو د وجل سو له کورنیو سره غمرازی وکړه او فاتحای وکړه نو د هلته هم دغه برید شوی و. ولسمشر محمد اشرف غنی به د دغه سفر په ترڅ کې د هیواد لومړۍ مېرمن او سره ملتیا لري. د ورځې په اردو کې به له علماو مخورینو ښځو ځوانانو او د امنیتي او مدني ډیرو له غړو سره ځانګړې ناستې ولري.
ډیره مننه کوم تاثیر صاحب کور ودان. دوستانو حبیب الرحمن تاثیر و چې غزنی ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر حال راکو. زما بل همکار په کابل کې د غزنی د پخانی والی موسی خان اکبرزاده سره د غزنی ولایت ته د ولسمشر د سفر په اړه مرکه کړې ده. یوسف خان زدران د مرکه کړې او په سر کې د دغه سفر د اهمیت په اړه له ښاغلي موسی خان اکبرزاده نه پوښتلي.
غزنی په دې کې هیڅ شخص نشته چې هم خلک مستحق دي، هم همیشه دی وړوکی افغانستان خطاب ورته کاو په دې کې مختلف قومونه اوسېږي. وو چې د ډیرو تکلیفونو خپل سره مخامخ ده، امیدوارې مې چې رئیس جمهور چلته تللی ده. اول خو مننه، بیا مخکېني سفر کې چې وعده کړې وې په دې تاسو سره چې هغه تطبیق شوی نه دي. غزنی زمونږ په وخت کې اول درجه ولایت سوی و. کله چې د اسلامي ثقافت دوه مراسم اجرا کېدل، محترم حامد کرزي دې ولایت چې ما ورنه تقاضا کړې وه چې باید اوله درجه ته لوړ شي، اوله درجه ته په هغه وخت کې لوړ شو. یو ځل بیا دې د په وخت کې د اوله درجه نومر باندې کې خدل شو. په عمل کې متاسفانه تر اوسه پورې د اوله درجه په مستوا باندې نه نو پوتونه ورکول سوي دي
نو ستونزه په څه کې ده چې څومره کلونه کېږي چې هغه د لومړي درجه ولایت نوم ورکړ شو اما خلک شکایت کوي چې یعنی هغه امکانات چې باید ورکړ شي نه ورکول کېږي د امنیت نه تشکیلات نه نیولې لپاره بل برخه کې دلته ستونزه د مرکز څخه ده چې توجه نشته کنه هلته د کډرونو او د بیلابیلو جوړښتونو مشکل ده
ولا کله کله دا وادي دا سکیږي چې تقریبا د یخ په مخ باندې لیکل شوی وي په مخ په دغه وختونو کې چې همیشه وادي اوریدلې دي وادي کمپاین وادي وي خو په عمل کې به دې کم تطبیقيږي او امیدوارم چې دین هم دا امر کوي چې وعفو بالعقود کله د شواده وکړه په غبن وفا وکړه امیدوارم چې محترم رئیس جمهور سلویک مليون ډالر شاوخه متضررینو ته مرسته اعلان کړي او هغه ورکول سي د خلکو ټول دوکانونه وسوځیدل هټې وسوځیدل او خاطر ناخوالو سره مخامخ شو دا خو د افغانستان افتخار ده امید وارم چې دا واضح وخت ته په عمل کې دا واضح تدقیق شي ترڅو غزنی خلک لږ اطمینان پیدا کړي ځکه متواترې وادي او په باندې وفانه کول به خلک ته نا امیدي نور هم اضافه
کړي
دوستانو د غزنی په خانه والی موسی خان اکبر زاده او چې تاسو سره د ازادي رادیو د همکار مرکا ورید او غزنی ته د ولسمشر په ورستي سفر غیده اوس هم په مخلي څو اقتصادي خبرونو ته اکرام الله اکرامي دروري
نن له افغانستان نه اروپا روسیه چین سعودي عربستان او د هندستان ټولو خارونو ته هوایی دهلیزونه پرانستل شول د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونوي چین نن دوه لومړی پروازونه له کابل اروپا او د هندستان کلکتي خار ته ترسره شول د دې خونی مرستیال خنجان الکوزی د حمید کرزی په نړیوال هوایی ډګر کې په دیړه په جوړې شوی مراسمو کې ویل چې نور د افغانستان سوداګرۍ په یوې لارې پورې نه د تړلې بلکې د حواله لارې د دې هواد سوداګر کول شي چې په کمه موده کې خپل سوداګری ستو کې د نړۍ بیل بیلو برخو ته ورسوي د خغل الکوزی په خبره له اروپا سره دغه هوایی دهلیز په پرانستلو سره ل دیرش کلن زند وروسته د افغانستان سوداګریز مالونه اروپایي هیوادونو ته انتقالیږي د ویل چې د هوایی دهلیزونو لاره هر کال افغان سوداګر بهرنی هیوادونو ته 1 میلیون ټن صادرات لري د بغلان ولایت په دوشی او خنجان ولسوالیو کې د خزو لوري د سبزیجاتو د پروسس ټولنه پرانستل شو د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې یاد ټولنه د خزو لوري د دې وزارت د بڼوالۍ او مالداري د ملي پروګرام تر نظارت لاندې جوړه شوې ده د دې وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي رادیو ته وویل چې د دې ټولنې په جوړېدو سره به هغه خزې چې د سبزیجاتو د تولید په برخه کې کار کوي یو ځای شي او سبزیجاتو ته د مارکیټ په پیدا کېدو کې به ګټه ورتمام شي دی وایي چې د کرنې او مالداري وزارت د بڼوالۍ او مالداري ملي پروګرام ازیات برنامه لري او هڅه کوي چې للارې دغه ډول ټولنې تقویې شي ترڅو محصولات په ملي او نړیواله کچه ننداري ته وړاندې شي او نن د کابل په بازارونو کې په اومده ډول د زینو خوراکي توکو بای په دې ډول دی و بوجي قزاقي وړه 1250 افغاني د بوري یو 50 کیلوي بوجي 1450 افغاني د وریجو یو درې نیمه بوجي 2050 افغاني 14 لیټر غوړی 1050 افغاني د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 550 او 1 لیټر ډیزل په 350 افغاني پلورل کیږي او همدارس په شهزاده سرای کې د زینو بهرنی وسارو سره افغاني په دې ډول بدليږي یو امریکایي ډالر 50 افغاني او یو پولا یو یورو 80 افغاني 50 پولا یو انګلیسی پاوند 90 افغانۍ شل پولا یو سعودي ریال شل افغانۍ د امارات یو درهم شل افغانۍ 50 پولا زر ایرانی تومن سلور افغانۍ او یا پولا او زر پاکستانی کلداري 1500 افغانۍ لملتیامو منن
د سانو زموږه غلازادې رادیو ناورې د ازادې رادیو خبرونه هر ورځ سهار لوو بجو پیلېګو د مخام ترو بجو پوری په منځني صفادو لښوګ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي د افغانستان په اړه نور ریپورتونه لرو خو مخکې ترغي یوې سیمېزي او نړیوالې مسلې ترزو په داسې حال کې چې په نړۍ کې د تیلو بیا مخ په زیاتې دوه د امریکا د انرژي وزیر وایي چې د خپل تیلو تولید بزیات نکړي د تیلو د بیا په اړه له اسمت څاروان سره خبرې کوم د موضوع تعقیب کړو هم د وسره سره په استډیو کې لومړی راته په دې وای څاروان سیب چې د امریکا د انرژي د وزیر د سرګندونو جزئیات څه دي
مننه ان سیب د امریکا د انرژي وزیر وای حکومت خپل زیرمو بازار ته د اومو تیلو د ارزره کولو پر مسلې غور نه کوي چې په نومر میاش کې پر ایران د بندیزونو له پایل کېدو سره د تیلو د بیل د لوړېدو مخاوني سي ریک پیری چې پرون په واشنگټن کې خبري اعلان او څرګندونه کوي وویل د امریکا د حکومت د تیلو له ذخیرو څخه چې په نړۍ کې د تیلو تر ټولو لویه دولتي زیرمه بلل کیږي. بازار ته د تیلو عرضه کول به د تیلو پر بای زیات اخیز ونه کړي او هغه بل لنډمهاله هم وي. د تیلو متخصصان له څو میاشتو راهیسې اټکل کوي چې د ډونالد ټرمپ اداره به د تیلو د بایو د لوړېدو د مخنیوي لپاره په تیره بیا چې د کانګرس لپاره منځمهاله انتخابات په مخ کې دي له خپلو زیرمو تیل راوباسي. د نومبر د شپږمې نیټې انتخابات ټاکونکي ذکر دي چې په نتیجه کې به یې معلومه شي چې آیا د ټرمپ جمهوري غوښتونکی ګوند کولی شي په کانګرس کنټرول وساتي او کنه. د نړۍ په بازارونو کې د تیلو بیې وروسته له هغې لوړې شوې چې په مې میاشت کې ټرمپ د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اتومي تړون څخه د وتلو اعلان وکړ او پر تهران یې اقتصادي بندیزونه ولګول.
اوس د نړیوالو بازارونو کې د تیلو بیې څومره ده؟
اوس په نړیوالو بازارونو کې البته د لندن په بازار کې د تیلو بای د برنت او مو تیلو د هر بیرل بای 2.55 ډالر ده. البته د برنت تیلو چې د برېټانیا په شمال او ناروی کې تولیدیږي بای تر نورو تیلو چې په منځنی ختیځ یا روسیې کې تولیدیږي لوړ وي، خو د نورو اومو تیلو بای اوس باندې 2.8 ډالر ده.
د تیلو د تولید د زیاتولو په اړه د امریکا د ولسمشر د غوښتنې په ځواب کې آیا عربي هیوادونو تولید زیات کړی کنه؟
سعودي عربستان ژمنه کړې وه چې همداز راز روسیې هم ویلي وو چې د ایران د تیلو د کمیدو په صورت کې به خپل تولید زیات کړي، خو ظاهرا داسې نه ښکاري. د امریکا د انرژي وزیر وایي که د عراق حکومت اجازه ورکړي چې تیل یې د کردستان له لارې په پایپ لاین کې صادر شي، نو دا هیواد د خپلو تیلو په صادراتو کې د ورځې 3 لکه بیرله تیل زیاتولی شي. دی همداراز وایي چې 3 لکه بیرله نور تیل په هغه سیمه کې تولید شي چې د سعودي عربستان او کویت ترمنځ پرته سیمه ده.
ډیر زیاته مننه اسمت څاروان وو چې نه یوازې دا چې د نړۍ کې د تیلو په وروستیو نرخونو او بیو خبر کړو، د عموم ترې واورېدل چې د امریکا د انرژي وزیر وایي د خپلو تیلو تولید به زیات نه کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دوستان تاسو موږ غږ ازادي راډیو نه اوري. اوس هم یو بل اقتصادي مسله او غدا سی وایي مسله چې په افغانستان پورې اړه لري. د افغانستان او اروپایي هیوادونو ترمنځ هوایي دالیز نن پرانیستل شو. په کابل کې د اروپایي ټولنې مرسیال سفیر وایي د اروپایي هیوادونو لوی مارکیټونه د افغان توکو لپاره مناسب بازار دی چې له دې وروسته به دغه دالیز له لارې ولېږدول شي. د افغانستان د سوداګرۍ خونې مرسیال خانجان الکوزي د دې دالیز پرانیستل د افغان حکومت یو بریا وبلله. محمد حدیث پردیس د کابل په سټډیو کې دی. پردیس صاحب نور لتا سوورو.
مننان صاحب سلامونه تاسو اوریدونکو ته. له لسیز وروسته د افغانستان او اروپایي هیوادونو ترمنځ هوایی دهلیز د پنجشنبه په ورځ البته نن فعال شو. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت معین اجمل حمید عبدالرحیمزی د یاد دهلیز د پرانیستو په مراسمو کې وویل چې له بیلابیلو هیوادونو سره د هوایی دهلیزونو موجودیت له کبله د افغانستان صادرات د تیر کال په پرتله زیات شوي دي. د وی د سکال په 9 میاشتو کې د تیر کال په پرتله د افغانستان صادرات شاوخوا 2.5% زیات شوی دي. د نورو لاملونو سربیره هوایی دهلیزونه چې له بیلابیلو هیوادونو سره یې مونږ وصل کړي یو د صادراتو د زیاتېدو یو مهم عامل دی. د ښاغلي عبدالرحیمزی په خبره له اروپایي هیوادونو سره د افغانستان وصلېدل به د ګڼو ګټو ترڅنګ لازم کاري فرصتونه هم رامنځته کړي. د افغانستان او اروپایي هیوادونو ترمنځ د هوایی دهلیز د پرانیستو په درشل کې نن له کابل څخه 2 الوتکې چې په افغاني توکو سمبال وي 2 اروپایي هیوادونو فنلنډ او ایټالیا ته پروازونه وکړل. که څه هم افغانستان له یو شمېر سیمه ییزو هیوادونو سره هوایی دهلیزونه لري، خو دا لومړی ځل دی چې له اروپا سره ورته دهلیز رامنځته کیږي. د سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان هر کال د حواله لارې شاوخوا 1 میلیون ټن افغاني توکي د هوایی دهلیزونو له لارې بیلابیلو هیوادونو ته صادروي. په کابل کې د اروپایي ټولنې مرستیال سفیر اندرس ریچارډ د افغانستان او اروپایي هیوادونو ترمنځ د هوایی دهلیز د پرانیستو په مراسمو کې وویل چې اروپا ویاړي چې افغانستان البته د اروپایي هیوادونو مارکیټونو ته لار پیدا کړه.
ډیره زیاته
دی وی اروپایی هیوادونه البته اروپایی هیوادونه ته کوریدور واقعا دا یو ښه خبر دی د ټولو لپاره او مونږ به ټولو پولو ته په نه پام سره هڅه وکړو چې د اروپا او آسیا ترمنځ اومدارس مشخصه توګه افغانستان ته البته سره وصل کو او دا د ټولو په ګټه ده. بلیان سیب
ډیره زیاته مننه پردې صاحب. دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اوري له کابل نه مو د محمد حدیث پردیس په رپورټ کې واوریدل چې د لومړي ځل لپاره د افغانستان او اروپایي هیوادونو ترمنځ هوایي دالیز نن پرانستل شو. بیرته زو غزنی ته مخکې مو د خبرونې په پایل کې واوریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن غزنی ته تللی دی او په غزنی کې له چارواکو قومي مشرانو ځایي خلکو سره په لیدنو کتنو بوخت دی. غزنی یو داسې ولایت دی چې په وروستیو کې طالبان د ښار څنډو ته نږدې شول، د سختو جګړو شاهد و. په یو شمیر ولسوالیو کې لا هم امنیت خراب دی. د اندړو ولسوالی هم له تیرو دریو میاشتو راهیسې د وسلوالو تر سختې محاصرې لاندې ده. په دې ولسوالۍ کې ډیره پولیس وایي طالبان پرې غږونه کوي چې تسلیم شي که نه وشل کیږي، او دوی دغه مسله له لوړ پولو سیمو ییزو چارواکو سره شریکه کړي خو تر اوسه هغوی جدي اقدام نه دی کړی. د ازادۍ راډیو سیمه ییز خبریال حبیب الرحمن تاثیر یو رپورټ راستولی دی چې اوري.
د غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ دولتي او نظامی چارواکي وایي له تیرو څو باندې دریو میاشتو څخه د ولسوالۍ په مرکز کې دننه محاصره دي، له کورنیو نه خبر او تر سخت روحي فشار لاندې دي. دوی وایي د وسلوالو طالبانو له لورې د ولسوالۍ د مرکز د محاصرې خبره د غزنی د محلي ادارې تر څنګ له کورنیو چارو دفاع وزارتونو سره په څو کرته شریکه کړې ده، خو غږ یې نه اورېدل کیږي. په دغه ځای کې د محلي پولیسو قومندان جمعه ګل د ټلیفون له لارې ازادي راډیو ته دا ولسوالۍ په انګړ کې بند پاته دي. طالبان نارې وروهي چې تسلیم سي که نه وژل کیږي. دی وایي دولت دي کومکي ځواکونه ورولېږي تر څو امنیتي ساحه پراخه او دوی له اوږدې محاصرې څخه آزاد سي. د غزنی محلي اداره هم د اندړو ولسوالۍ دا محاصره مني، خو وایي د امنیتي ساحې د پراختیا لپاره امنیتي پلان په نظر کې لري. د ولایت ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل اوس هم په دغه ځای کې یو شمېر امنیتي سرتیري ځای پر ځای سوي دي او اکمالات هم ورته رسېدلي دي.
د ورسوالۍ د امنیتي ساحې د پراختیا لپاره عملیاتو ته اړتیا ده چې باید چرنیز عملیات هلته ترسره شي. هغه د امنیتي ارګانونو پلان او بالاخره تصمیم ده چې څه وخت به دا عملیات ترسره کوي. ول د اوسمهال لپاره موږ هلته لکه څنګه چې ویل کیږي هسې جدي ستونزه نه لرو. د ممکنه امنیتي تهدیداتو د مخنیوي لپاره موږ تر سلو ډېر کمانډوي ځواکونه لرو چې هلته میشت، هم د ملي اردو یو کنډک هلته لرو، هم د ملي پولیسو او محلي پولیسو تشکیلات دي. درې اونۍ مخکې هم خپل ټول میشت ځواکونه ټول اکمال کړي دي. لازم خوراکي مواد وسلې او پوځي توکي ورته انتقال شوي دي.
که د غزنی محلي اداره دوی ته د خوراکي توکو او مهماتو د ورلېږلو خبره کوي، خو دا اندړو ولسوال قاسم د سیوال د هغې دا خبره بې ځایه بولیا وایي. دوی د خوراکي توکو له کمبود سره مخ دي. ولسوال وایي خولې تڼاکې وکړې خو خبره یې نه اورېدل کیږي. دا اندړو ولسوالۍ هم د غزنی د ګیرو، مقور، قرباغ او ځینو نورو ولسوالیو په رنګه تر سختې محاصرې او د وسلوالو تر تهدید لاندې ده چې پوستې سقوط او یوازې مرکز یې د امنیتي سرتیرو په لاس کې دی.
شه ټول ملت اور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي. دی مونږ دی ته وحسه
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
دوستانو اونن پن شنبه ده ماسپخین لدوو بجونه تر سلور بجو پوری د ازادی په چپو کې پروگرام اوریدلای شي. په نننی پروگرام کې ملمانه او همدارنګ زموږ اوریدونکي په افغانستان کې د ولسی مرګ ژوبلې په زیاتېدو او همدارنګه د نظامیانو د مرګ ژوبلې په زیاتېدو باندې بحث کوي، په سببونو یې غږیږي او همدارنګه د مخنیوي په لارو چارو به یې خبرې کیږي. همدارنګه تر هغې بحث مخکې په دې خپرونه کې هم یو بحث لرو، او هغه په دې دی چې که په ټولنه کې د لوړ ولور مخه ونیول شي نتیجه به یې څه وي. د خپرونې په دوهمه نمایي کې په همدې اړه ژوندی بحث او د یو کلي زر غږونو راډیوي ډرامه اوري. دې خپرونې ته تاسو سره له اوس نه په دې شمېره خپل نظرونه ثبتولی شئ. 0 و